په افغانستان
کې ما نه نه خپل واک سره
چې دې ته ما سره
مثلا ما نه خپل واک سره چې په دې صاحب خبرونه کې برخه را سره
دې له برستو دې له حال زلو نه ډیره ډیره مننه کوم.
بله وطن دوست بیا هم تاسو سره زو حقانی سپ خو د خبرونو بخرا ورسېدو ل خپل واک سره څخه مننه کوم چې په دې ساعت خبرونه کې برخه واخیسته. درې بجې شوې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورو.
رئیس اجرایی افغانستان در ملاقات با رؤسای جمهور پاکستان و ترکمنستان درباره روابط دو جانبه، روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو کرده است. پادشاه عربستان سعودی خواستار تمدید آتش بس در افغانستان شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه حملات هوایی 24 ساعت گذشته در ولایت های کنر و ننگرهار 17 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا پالیسی جنجالی جدا ساختن اطفال از والدین مهاجر را ملغا ساخت و مشاور امنیت ملی آمریکا از مسکو بازدید خواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان میگوید در ملاقات با رؤسای جمهور پاکستان و ترکمنستان بر علاوه روابط دو جانبه روی روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو کرده است. خبرنگار اعزامی رادیو آزادی میگوید عبدالله عبدالله صبح امروز با شمار از خبرنگارانی که او را در سفرش به تاجیکستان همراهی میکنند معلومات داد که در ملاقات با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان روی نقش پاکستان در تأمین ثبات در افغانستان بحث کرده است. به گفته رئیس اجرایی افغانستان ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان کشته شدن ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستانی در ولایت کنر را یک گام خوب خواند و عبدالله عبدالله نیز خواهان اقدام در برابر مخالفین مصالح دولت افغانستان در قلمرو پاکستان شد. همچنین رئیس اجرایی افغانستان در دیدارش با قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان روی مسائل اقتصادی و انرژی صحبت کرده است. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز ملاقات کند. پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان بن عبدالعزیز خواستار تمدید آتش بس میان حکومت افغانستان و شورشان طالب شده است. او از آتش بس اخیر طرفین در روزهای عید که از سوی حکومت افغانستان تمدید شده است استقبال کرد. رسانه های عربستان سعودی گزارش می دهند که شاه سلمان آتش بس روزهای عید در افغانستان را با بسیار علاقمندی تعقیب کرد و گفت که این اقدام با برکت وی را بسیار خوشحال ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه حملات هوایی 24 ساعت گذشته در ولایت‌های کنر و ننگرهار 17 نفر از جنگجویان داعش کشته شدند. وزارت دفاع میگوید این حملات در ولسوالی‌های سوکه کنر و ولسوالی‌های خوگیانی و هسکمین نگرهار انجام شده است. جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت
در دو پسته از تیارات قوای هوایی افغانستان در همکاری با نیروهای مشترک دو پسته از یار از بین بردن که در روی که در زیاده از گروه داعش از بین رفت.
از سوی دیگر مقامات محلی غزنی میگویند که در نتیجه درگیری های شب گذشته در مربوطات مرکز و ولسوالی جغتوی این ولایت 3 سرباز و 21 تن از شورشان طالب کشته شدند. 4 سرباز دیگر و 10 شورشی زخمی شدند. این تلفات به طرفین در حال وارد می شود که آتش بس یک جانبه از سوی حکومت افغانستان نافذ است. و یک خبر دیگر این که بخش استخبارات وزارت داخله افغانستان قبل از ظهر امروز دو فرد انتحاری را با واسکت‌های مملو از مواد منفجره در کابل دستگیر کرد. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به رسانه‌ها گفته است که این دو نفر در کوچه حلبی سازی جاده میوند دستگیر شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا پالیسی جنجالی جدا ساختن اطفال از والدین مهاجر را که به گونه غیر قانونی از مکزیکو به آمریکا داخل می‌شوند ملغا ساخت. رهبران جهان و سازمان‌های حقوق بشر از این پالیسی سخت انتقاد کرده بودند. دونالد ترامپ دیروز یک فرمان اجرایی را امضا کرد که در توقیف خانه‌های مهاجران غیر قانونی خانواده‌ها را با هم نگه می‌دارد. من امروز یک فرمان اجرایی را امضا کردم. ما خانواده ها را با هم نگه خواهیم داشت، ولی مقررات سرحدات چون گذشته شدید باقی خواهند ماند. رئیس جمهور ترامپ گفت که من نمی خواهم خانواده ها را از هم جدا ببینم، ولی اصرار ورزید که مقامات آمریکایی باز هم به پالیسی قبلی خود که عبور غیر قانونی را هیچ تحمل کرده نمی توانند ادامه خواهند داد. کرملین میگوید مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون از مسکو بازدید خواهد کرد، اما تفصیلات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. دمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز در پاسخ به این سوال که آیا مسکو منتظر بازدید آقای بولتون است یا نه گفت: تا جایی که ما میدانیم این مسافرت صورت خواهد گرفت. این همه چیز است که در حال حاضر ما گفته میتوانیم. قبل از این خبرگزاری انترفاکس از قول منابع آمریکایی در واشنگتن گزارش داده بود که مشاور امنیت ملی آمریکا قرار است هفته آینده به مسکو مسافرت کند تا به ملاقات رؤسای جمهور دو کشور آمادگی گرفته شود. و رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که حکومت این کشور یک وکیل حقوقی را به اتهام دروغگویی و افترا بازداشت کرده است. زینب طاهری ادعا کرده است که محمد سلاس، یک تن از درویشان گنابادی که در این هفته اعدام شد، به ناحق به جرم قتل 3 پلیس محکوم شده بود. خبرگزاری نیمه دولتی فارس امروز گفت که حکم بازداشت زینب طاهری به خاطر اظهارات دروغین و نشر تبلیغات در اینترنت که گویا محمد سلاس بیگناه بود صادر شده است. و در جام جهانی فوتبال روسیه امروز نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 عصر به وقت افغانستان، دنمارک و استرالیا به میدان می روند. ساعت 7:30 فرانسه در برابر پیرو و بالاخره ساعت 2:30 شب آرژانتین در برابر کرواسیا مسابقه خواهند کرد. پایان اخبار.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
د آزادی پسپوک دی پروگرام که بیا هم از احمد چیبر لظریف نظر سر استاسو هر کلی که و موضوع مده پا افغانستان که اوربند او د افغانستان که سوله. د تیر ساعت په خبرونه کې زموږ یو میلمه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواکو د وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مذاکراتو په مرحله کې یو، او دا خبره وکړه چې اعتماد رامنځته شوی دی او بله مرحله به دا وي چې مستقیمو مذاکراتو ته هیئتان وټاکل شي، او د ده په باور په بله مرحله کې به نړیواله ټولنه امریکا، ناټو، ایران، پاکستان په دې خبرو کې شکیل شي او پکې داخل بشي، او له هغه وروسته بیا د تطبیق مرحله ده چې افغانان د سولې مرحلې ته داخل شي او ورسی شي. په د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ترختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی و، خو طالبانو دغه اوربند لکه څنګه چې حکومت اعلان کړی په هغه ورځو کې ونه مانه، خو د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړ. له هغه وروسته د افغانستان جمهور رئیس د روانې جون میاشتې تر اخره پورې اوربند تمدید کړ، خو طالبانو له دې اوربند سرغړونه کړې ده. او په تېرو څو ورځو کې ازادي راډیو داسې راپورونه لري چې په لسګونو افغان پولیس او عسکر د طالبانو له لورې په جګړو کې وژل شوي دي. د طالبانو تر د حکومت تر وړاندیز وروسته په تیرو ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اوربند اعلان کړ چې په دغه اوربند ته په کتو یو شمېر نړیوالو څېړونکو هم دا نظر څرګند کړ چې افغانان دا توان لري چې په خپلو کې اوربند وکړي او په خپله کې د سولې مرحلې ته ورسي. چې پخوا په دې برخه کې شک کېده او دوی داسې باور کاوه چې نړیوال او د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید ټوله په اجماع سره دې مرحلې ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، خو اوس دا هیلې ورسره پیدا شوې دي چې نه، افغانان په خپله هم کولی شي چې سوله ته ورسیږي او په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي. نظر
بله، تا
تشکر آقای شیبر. مهمانای ما بازم محترم مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در استودیو ما در کابل تشریف دارن و همچنان محترم آقای بسم الله وطندوست سخنگوی کاروان صلح دوباره برشان احترامات تقدیم است. اگر ضرورت شود به دیگه مهمانام از طریق تلفن وصل میشه. خب به هر حال حقانی صاحب محترم در قسمت اول با صبر و حوصله بسیاری ها را گوش کردین و کمتر برتان فرصت آمد. در قسمت دوم انشاءالله تلافی میشه و تندوسه همچنان به شما. حقانی صاحب محترم فعلا اگر ما از مسئله انتقادی اگر تیشیم سر مسائل مثبت اگر بیاییم این مسائل مثبت اگر از نظر بگذارانیم، مثلا امی خود کاروان صلح یک حرکت بسیار مثبت و عالی است. امیدوار هستیم که دیگه مردم هم کت از اینا قسمی که در قسمت اول شما هم فرمودین یک جای شون و همچنان شرایط منطقه معلوم میشه که روز به روز به این مسئله مساعدتر میشه و همچنان در سطح بین المللی هم بعض خبرها را شاید از نظر بگذارانین و به او توجه کنین بد نمیشه. مثلا از جمله رئیس جمهور امریکا خودش تجار آدم است و در مسائل تجارت خوب میفهمه و به اقتصاد امریکا زیادتر توجه میکنه و کوشش میکنه که مصارف بین المللی پایین بیاید. حتی در این روزا به مرافقای قدیمی خود با اروپایی هم گفتن که او برادر از ایبا چاره تانه بکنین، ما دیگه نمیتونم، یعنی امریکا نمیتونه که تمام مصارف دفاعی شما را ما بتیم. یعنی طرف اروپایی ها در ناتو که هستن امو مصارف سهی تا تایق وقت سهی نمیدادن. حال امریکا یعنی در تاریخش هم نشان میده که قطعی یک مملکت نبوده که جای مثلا انگلیسای قدیم واری یا آلمانای قدیم واری یا فرانسوی های قدیم واری در الجزیره دیگه جای یک جای بگیرن و بازور مستملکه بسازن تگپا. یارم یک کمه که اگر از نظر بگذارانیم طالبان این موضوع را توجه بکنن که اگر واقعا وطن دوست هستن واقعا بدین خدمت میکنن، یک کمه که مستقلتر فکر کنن از پاکستان کده و از دیگرها کده. حقانی صاحب محترم شما این شرایط چه قسم میبینین؟ فعلا بخیل امیدواری ها زیاد از نظر تا نبیریم سیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که به همه کشور و باشندگان کشور افغانستان و جهانیان معلوم هست که افغانستان بیشتر در جنگ متضرر شده و ضررش به مردم عام است. من حیث یک عالم دین از رهبری طالبا و نظامیان طالبا جدا خواهش میکنیم که فوراً اوربند را اعلان نماید. اگر اوربند را اعلان نمی نماید ملت و علما در برابرشان استادگی خواهند کرد. در آن صورت قسمی که شریعت دین محمدی برایش راه دارد از آن راه استفاده خواهیم کرد و در مقابلشان استادگی خواهیم کردیم. قسمی که امریکا و رئیس جمهور امریکا چنین اعلان را کرده، اینها یک قسم در قضیه جنگ افغانستان دخیل هستند. تا جایی که من معلومات دارم از محابس مختلف در زمانی که خارجی ها محابس در دستشان بود و بندی ها را اینها مستقیم می گرفتن، من جمله بگرام، ما خودم از آنجا بازدید کرده ایم. ای برای من تثبیت شده که یک تعداد مردم اینها به جنگ وادار می کردن و ازشان تعهد می گرفتن. کسانی که تعهد می کردن آنها بیرون می بودن، آنها می رفتن، آزادانه می گشتن. کسانی که تعهد نمی کردن آنها در محابس در تکالیف مختلف می بودن. ببینین 225 میلیون دلاری که اینها به پاکستان کمک می کردن، این کمک به پاکستان نبود، این کمک با گروه طالبان بود از طریق پاکستان و این برشان بسیار یک مشکل تمام شدن. در این صورت امریکا هم دیگر نمی خواهد که جنگ طولانی شود و آنها هم به این وادار شدن که از طریق صلح و مذاکرات پیش برون. اروپایی ها هم به این گپ می فهمن، همه ایشان و این را درک کرده. به هر قیمتی که میشه.
بله.
کشورای حقانی به هر قیمتی که بشه.
مولوی صاحب بخشید د بهرنیانو خپل کار دی، لیکن په اصل کې چر تر شو بیا هم جګړه د افغانانو ده، کتر څو پورې افغانان په خپل کې سره جوړ نشي له خارجي ولې تمه ولرو ولې امید ولرو. نه زما ما مطلب څه و مولوی صاحب محترم، د روانه اونۍ په کابل کې هم یو شمېر دیني عالمان سره راټول شول، او لکه څنګه چې تاسو ویل دوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند تمدید کړي. فرضیه ده تاسو ویلو چې دوی به له عکس العمل سره مخامخ شي. فرضیه دا ده چې طالبان اوربند تمدید نه کړ، د افغانستان دینی عالمان باید څوک او څه کولی شي؟
د لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دینی عالمانو قربانی ورکړې ده، وینې توی کړې دي. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د لنګرهار د علماو د شورا رئیس او د اوقاف رئیس، مونږ یو بیلګه لرو، د هلمند د علماو د شورا رئیس، د غرنګ د زابل او د نورو مختلف ولایتو کې مونږ علماو قربانی ورکړې ده، وینې توی شوې دي، شهادت رسېدلې دي. مونږ به له مرګ نه ونه بیریږو، او هر هغه څه چې د الله جل جلاله امر دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې دی، د هغې هغه کوم روش چې د جهاد لپاره و هغه به مونږ اولس ته رسوو، او مونږ به اولس دې ته هڅوو چې هغه ډلې چې هغه په افغانستان کې اور ته لمن وي د هغوی په مقابل کې ودرېږي. علما به له ولس سره یو ځای د هغوی په مقابل کې درېږي تر هغو افغانستان ته صلح راشي، افغانانو ته صلح راشي. دغه رنګې بیا هم مونږ په
طالبانو
اساسي مشکل چې دی هغه
بل وبخښي د علماو تر نقشه پورې. فرضاً په دې تیرو کلونو کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لري، دیني علما له جنو پرته اکثره فرضاً د جمعې په خطبو کې د سولې په باره کې خبرې نه کوي. له دې وروسته چې دینی عالمان په کابل کې راټول شول، بیا دا خبرې زیاتې کړې. آیا فکر کوي که چېرته طالبانو اوربند ونه مانه، دغه وازونه به زیات شي او د علماو له لورې به په بېلابېلو جماعتونو کې، په کلیو کې، په بانډو کې هم خلک سولې ته راوبلي؟
لکه څنګه چې تاسو ته او د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده، علماو په ولسو کالو کې له مختلفو جلسو، له مختلفو پروګرامونو، مختلفو کانفرنسونو نه دا غږ پورته کړی دی، د میډیا له لارې نه، تاسو د میډیا له لارې نه په مختلفو اوقاتو کې علماو خپل غږ پورته کړی دی او پورته کوي به. نو مونږ دا هوډ کړی دی چې په آینده کې به هم تر دې زیاتره خپل غږ پورته کوو تر څو ولس په دې باندې آگاه شي، او ولس په دې باندې آگاه راشي دا جګړه د بهرنیانو ده، دا جګړه د افغانانو نه ده. مونږ له امریکایانو او اروپایانو او هغه څوک چې لمونږ سره دوستان دي، مثلا د عربستان سعودي حکومت دی، د متحده عربي اماراتو دولت دی، نور داسې دولتونه چې لمونږ سره همکاران دي، مسلمانان دي، په هغې غږ کوو چې په پاکستان او په ایران باندې فشارونه ډېر کړي، ځکه جرړې د دې خلکو هلته دي، او د اساسي بنیاد چې د جګړې دا هلته تمویلېږي او هلته ټریلنګونه ورکول کېږي، دا واضح خبره ده. خو زه اوس په دې باندې متيقنم چې د پاکستان حکومت به هم په دې باندې پوه شوی چې جګړه کې د دوی خیر نشته، بلکې د اقتصادي ضربې ولیدلې، دوی دغه رنګې تجارت په صفر باندې ودرېده، دا د دوی لپاره په ضرر تمامه شوله. او یو خبره بل کوم چې د صلح ولسی کاروان دوی د طالب دروازه هم ټکولې ده، او علماو هم د طالبانو دروازه هم ټکولې، د حکومت دروازه هم ټکولې ده. یو خبره چې یو دوست د اسکایپ له لارې نه وکړله، ګوري فساد یعنی رشوت او دا شی چې دا په وینو باندې نه پاکېږي، دا په وینو باندې نه مینځل کېږي. که په یو جامعه کې څومره هم فساد وي، د هغې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام مبارک دین جدا موضوعګانې او جدا لارې ټاکلې دي. دی نه دی ویلي چې تاسې حتی ګورئ زنا څومره غټ جرم دی، قتل څومره غټ جرم دی، شراب څومره غټ جرم دی، په دې کې اسلام تحقیق کوي. بغیر له تحقیقه صحرایي محکمه یې د دې منع کړې ده. او جرمی چې ورته ټاکلی ده هغه یې په څومره تحقیق باندې ورته ټاکلی تر دې دا دومره سختی چې کړی د دې لپاره کړی چې یو انسان وینه محفوظه شي، د یو مسلمان وینه محفوظه شي. اوس په افغانستان کې د وینو سیلاب روان دی. یو ځوان په دې باندې وژل کیږي چې ته ولې پانتون ته ځې، یو ځوان په دې باندې وژل کیږي چې ته ولې مکتب ته ځې، یو ځوان په دې وژل کیږي چې ته ولې مدرسې ته ځې.
مانن حق نیست.
نو په دې اساس باندې مونږ د
فساد بازم نه بشه.
سخن آخر خدا میگم، سخن آخر مامی است که ما نمیتوانیم که در مقابل فساد خونریزی بکنیم. حتی ببینین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقام حدیبیه صلح میکند، در مدینه منوره با کفار صلح میکند، ولیکن شرایط کفار میماند که محمد بن عبدالله نوشته کو یل نوشتنه کو محمد رسول الله. ما بین ها حیران هستم که با کدام دلیل. ما یک صدای معمی است که مخالفین دولت باید هر چی زودتر باشد صلح را یعنی آتش بس اعلان کند و از او طرف علما بیاید. از کسایی که در افغانستان است، علمایی که در افغانستان است با دولت مربوط نیستند، اینهایی که در در مساجد اماما هستند، خطیبا هستند، اینها بین خود بشینند با دلایل بگویند که با کدام دلیل. یعنی من متیقن هستم که هیچ دلیلی بدون از اینکه اینها میگی خارجی آمده و تعرض کرده و خاک ما را اشغال کرده، هیچ دلیلی قانع کننده شریعت دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ندارن که اینها
دلیل. من نه مولای سر، البته هر خبر از خبر الله ری حواریشی. البته اوس په خبرونه کې د افغانستان د سرحدونو اقوام او قبایلو د چارو د وزارت په خوانی مرستیال ننګلای قلاتوال هم په ټلیفون را سره د قلاتوال سب خبرونه ته شرغله.
سلامونه تاسو قدرمنو اوریدونکو.
بله قلاتوال سب محترم، پرون مو داس خبر درلو چې په کندهار کې یو غونډه و، او په دې غونډه کې د سرحدونو د چارو د وزیر شاغلی شیرزی دا خبره وکړه چې له درو میاشتو را په دیخوا د طالبانو د کوټې له شورا سره او همدارز دوی له مشانو سره په پېښور کې په ارتباط کې که سم تاسو خوست په وزارت کې نه یاستی، لیکن دغه وزارت دغه هڅه کولای شي چې له طالبانو سره ارتباط ونیسي کله چې تاسو په وزارت کې وي. یعنی دا کارونه د سر ډول تر سره کېدل.
ډېرې ښه پوښتنه ده. ګورې متاسفانه چې ځینې وخت دغه د وظایفو تفکیک په افغانستان کې درست یا پاملرنه ورته نه ده شوې، یا قصدن توجه ورته نه کېږي. که دغه وزارت هم د سیاسي هم د اجتماعي هم د اقتصادي له لحاظه تقویه شي او یو درست خدمه شي ورته جوړ شي، ته فکر کوم چې د افغانستان ستونزه په جنګ حل کېږي نه. زه فکر کوم چې اوس وخت دی چې مونږ کینو د خبرو لارې نه افغانستان ته صلح راولو. او ډېره ښه بېلګه دا ده چې ګوره د اختر درې ورځې افغانانو په مجموع کې وښودله، که څه طالبان دي که څه حکومتي کسان دي، او د خلکو دغه لیوالتیا وښودله چې تر هڅه مونږ سولې ته لیواله یو. او د صلح د ولسونو لارې نه زه فکر کوم چې یوازنۍ لارې دا ده چې ولسونه په دې کې ګام وانخلي. د حکومتونو اقدام به تر زیاتې اندازې پورې مؤثریت ونه لري. هغه په دې مانا چې د طالبانو دا غوښتنه دا ده چې چا سره چې مونږ جنګېږو دغو سره خبرې زه فکر کوم چې دومره به خاصه علاقمندي به ورته نه وي. او که دغه موضوع یو څه ولس ته واک ورکړي، یو څه ولسي شي، زه فکر کوم چې وایي د خلکو زور د خدای زور. د ولس زور همېش دا ثابت کړی دی چې ولسونه د افغانستان د صلحې ټینګښت او په ارامتیا کې نهایت مثبته وه. ولې په اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې وزارت په دې خاطر چې ما پنځه کاله په دغه وزارت کې دی و مهم په صفت سره هم د سرحدي د څېړنو د مهم په صفت ما د خلکو سره د مختلفو اقشارو سره مناسبې درلودلې، په هغه اندازه پورې د حکومتونو ونډه ډېره مثبته یا اغېزمنه نه وي. ګوري بل مثال زوایم، جلالت مآب رئیس جمهور په ډېره آرامه لهجه په پراخه سینه ورته ویلي چې موږ د یو کال اوربان ته آماده یو، حتی د مخامخ خبرو ته آماده یو. په دې خاطر چې طالبان یو مشکل داری چې دوی په څو ډلو ویشل شوي دي. درسته که دغه طبقه وار یو تشخیص وشي چې کومه طبقه خبرو ته سولې ته لیواله ده، کومه طبقه غواړي چې خبرې وکړي، کومه طبقه غواړي چې خبرې نه کوي. په لومړي سر کې که دغه دا تشخیص وشي زه به فکر کوم چې
البته کلاتول سر دغه د څو ډلو د طالبانو خبره لکه څرنګه چې د اختر درې ورځنی اوربند ته ګورو داسې خوشکاره سوله چې دوی ټولو یوه ډله دي، یو داعش ترې بیل دی چې چاودنه یې وکړه، نور ټول آرام کېناستل او جنګ یې ونه کړو او فشارونه هم را مات شو.
زفی درست ده دا یو ځان ده په مجموع کې ولی بیا هم زه فکر کوم چې دا چې تاسو وغواړئ چې دوی ټول د یوې ډلې د یوې مشر تر مشرۍ لاندې دوی فعالیت کوي نه دا به د افغانستان هر وګړي ته جوابي معلومه دي چې څو څو ډلې دي فرند اقانی ډله ای و ډله د مولوی ایبت الله اخندزاده بل ډله د سیف رحمان ډله بل ډله ده دا دغه کسان دي چې یعنی په مجموع کې نوم به د طالبی ولی مشران یې او کارونی د مختلف مختلفي د ولست هم څرګنده ده کوم که دغه تفکیک یو ویشي
همدغه پښتنه بلاغه کې وکوله وطن دوست صاحب څخه وکړه که چیرته طالبان څو ډلې وي وطن دوست صاحب محترم تاسو به څه کوئ له مختلفو ډلو سره به خبرې کوئ او یا خبرې مو کړې دي او کنه فکر کوئ چې طالبان یو ډله ده
لکه څنګه چې کلاتوال صاحب اشاره ورته وکړله زه په دې فکر یم چې کچیرې طالبان پر ډلو ویشل شوي وای یا لکه څنګه چې حکومت هر مهال ادا کوي چې یوازې په غزنی کې شل ډلې جنګیږي نو د اوربند پر مال خو موږ وکتله چې یوه ډله وه اوربند یې لانس و درې ورځې هغوی اوربند نافذ کړ په اوربند کې تخطي ونه کړه نو هغه نورې ډلې څه سوې هغوی ولې جنګ ونه کړ هغوی ولې وسله پورته نه کړه هغوی ولې له دغه موقع څخه استفاده ونه کړه نو دغه پښتن ته شای چې خپل افغان حکومت جواب وایي دا چې دوی هر کله له رسنیو سره وایي چې په افغانستان کې شاوخوا دوه ویشت جنګي ډلې جنګیږي یا دوه ویشت جنګي ډلې حضور لري دا جواب دوی وایي چې د اوربند پر مال نورې ډلې څه سوې او په تاسو په هغه د اوربند په پریکړه کې واضح ویلي وه چې ستاسو اوربند یوازې له طالبانو سره دی یوازې له افغان طالبانو سره دی هلته مو واضح لیکلي وه چې القاعده و داعش و بلک نورې کومې ډلې چې دي دا ورڅه استثنا دي نو هغوی څه سول هغوی ولې بریدونه ونه کړه دلته ګڼې پوښتنې راپورته کېږي شایي حکومت یې ته ښه جواب وویلی سي
نو وطن دوست صاحب څرنګه تاسو په خپله له طالبانو سره چې په د یوې ډلې په سترګه ورته ګورئ له کومو چارواکو سره تاسو تر اوسه پورې کتلي دي کېدای شته چې نمونه یې واخلئ
نمونه نوسه اخیستلی موږ په ټولیزه توګه د جنګ پر دواړو اړخونو باندې د سولې غږ کوو پر موږ فرق نشته چې تور دی که سپین دی لنګوټه تړلې ده ژره لرې کېنه لري پر موږ هیڅ توپیر نشته
وطن دوست صاحب دا خبره خو کوي لیکن له کومو سره په ارتباط کې یاست د طالبان له حکومت سره خو ما هغه د تر ولسمشر پورې وکتل د طالبانو له کومو مشرانو سره په ارتباط کې یاست په تماس کې یاست یم خبرې
له هلمند تر دې ځای پورې چې موږ تر کابل پورې راغلي یو په مخ کې چې هر څوک و هر ډله و په هر ډله پورې ځان مربوط وي د طالبانو هر ډول کښت پوړي لوړ پوړي او هر څوک چې و موږ له هغوی سره کښېنستلي موږ خبرې ورسره کړې دي هغوی د سولې لیوالتیا لري د اوربند غوښتنه کوي نور نه غواړي چې جګړه مخ ته ولاړه سي ځینې داسې طالبان راسره مخ سوي دي چې د روغبړ پر مهال یې اوښکې توی کړې دي ژړلې دي ویلي دي چې دغه جګړه پر تپل سوي ده ویلي دي چې که مخ ته زم هم وژل کېږم که شاته زم هم وژل کېږم هغوی پر همدې اولس غږ وکړ هغوی ویل چې خدای به کوي تاسو به کوي موږ به له دغه جګړې څخه ژغورئ همدا راز په هغو سیمو کې چې افغان سرتیري میشت و یو سرتیري راولاړ سو ټوپک یې د مځکې وویشت په ژړا سو
بله وطن دوست محترم قبل از اینکه به شنونده عزیز بیا از شما ما سوال داشتم تجربه ایتالیا را اگر تعقیب کرده باشین در ایتالیا در چند وقت پیش یک حرکت از بین مردم خیست و یک حرکت جوانا بود منتها وادی اول اینا به شوخی به حرکت شروع کردن وقتی که اینا به شوخی حرکت کردن این مردم جدی گرفتن و کتزی ها یک جا شدن و بازی ها مجبور شدن که یک خط مش خوب تهیه بکنن و به مردم بگوین که در ایتالیا اینی مشکلات است اینی صدر اعظم ترس فلانی ترس اقتصاد ما خراب است این مردم آستاستا یا را به یک حرکت سیاسی تبدیل کردن که فعلا در صدارت حال شریک هستن در انتخابات بسیار رای گرفتن آله شما یه حرکت شما بسیار روی یک حرکت مقدس است وقتی که شما از سل گپ میزنین یک آلی که اینقدر استقبال هم شد حتی در طرف طالبا در صفوف طالبا هم از شما استقبال شد آلا آستاستا شما وقتش نرسیده که خط مشتان بسیار واضح و واضح تر کرده برین و اصلا به سیاست دست نزنین یعنی هیچ نگوین که کی بد است کی خوب است کی چطور است چطور است شما تناخ اول ما سل میخواییم جنگ نمی خواهیم آتش بس می خواهیم کل ما برادر هستیم ایتی یک چیزها را تهیه بکنین و در سیاست دست نزنین که کتبه رقای صفحه تانند در خانه بسلا طالبان برین اونا از شما استقبال بکنه که ولی یا کدام سیاست ندارن، در پشت کله خود کدام داری. مقصد ندارن. ات یک چیزه. شما گفتم اگر از تجربه تان از این گپا با ما یک کمه که صحبت کنین که مردم خوبتر به خط مش شما بارده شما واضح بفهمن. وطن دوسته
موږ د حمل میاشتې پر درېمه نیټه یعنی د نوي کال درېمه ورځ به چې په لشکرګاه کې د لوبغالي مخ ته موټر بم ځانمرګی برید وسو چې له کبله زموږ شپاړس تنه ملکیان شهیدان سوه چې په ډله کې کوچنیان هم وه او تر څنګ یې 250 نور زخمیان سوه. یعنی که په ایټالیا کې شوخي وه دلته زموږ د زړه درد و، دلته زموږ د زړه تڼاکې وې، دلته موږ اوښکو دې ته اړ کړو چې باید حرکت وکړو، دلته موږ وینو اړ کړو چې باید حرکت وکړو. غوښتي چې په چاودنه کې سرګډي وډي وینه معلومې دي چې دا اوس ته کوچنی دي که د لوی دي، د ځوانې که د سپینږیرې دي. دغو غوښتو موږ دې ته اړ کړو چې نور راپاڅو او نور دغه حرکت راپیل کړو. حرکت موږ راپیل کړ. موږ دا سیاسي حرکت نه دی، دا بشپړ ولسي حرکت دی، دا د ولس لمنس خرافت سیدلی حرکت دی. دغه حرکت د جنگ پر دواړو اړخونو باندې د سولې او اوربند ژغ کوي. موږ د مئی میاشتې پر نهمه نیټه یا د ثور پر نولسمه نیټه پریکړه لیک صادر کړ. پریکړه لیک موازی دی، تګلاره موازی ده، غوښتنه موازی ده، حرکت موازی دی. لومړۍ ماده د جنگ پر شکیلو اړخونو باندې د اوربند ژغ دی. دوهمه ماده یې د جنگ پر شکیلو اړخونو باندې د سول یو داسې مرکز جوړول دي چې دواړو لورو ته د منلو او باور وړ وي، څو دوی هلته خپل استازي راولېږي، خبرې اترې سره وکړي، خپلې غوښتنې سره مطرح کړي. درېیمه ماده مو دا ده چې دواړه اړخونه غوښتنې لري، هره ډله غوښتنې لري، دوی دې په دغه مرکز کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، حل لاره دې ورته پیدا کړي، ګډ دولت یې رامنځته کړي، ګډ نظام دې رامنځته کړي. ولس د چوکۍ شوکي نه دی، ولس له دوی څخه یوازې امنیت او ثبات سوله غواړي. دوی د خپلې چوکۍ سره وویشي، نظام سره وویشي، چې هر څه کوي هغه د دوی کار دی. خو دغه اوسنی حالت یې له منځه یوسي، افغان ولس دې نور پرېږدي چې یو سوله ییز ژوند راپیل کړي. وروستۍ ماده مو دا وه چې کله چې دوی اوربند اعلانوي، کله چې دوی په یو د سولې مرکز ټاکي، کله چې دوی یو ګډ نظام رامنځته کوي، وروسته دواړه اړخونه کولی سي چې بهرنیانو ته د وتلو لپاره مهلویش وټاکي. تاسو ګورئ دلته چې بهرنیان راغلي دي، بهرنیان دلته په دې پلمه راغلي دي، په دې بهانه راغلي دي چې په افغانستان کې جګړه ده. دوی د دغې جګړې پر کنټرول میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي، اوس هم روان دي مصرفوي. کله چې دلته دغه بهانه وي، جګړه به دایمي وي، جګړه به روانه وي، نسلونه به همدا جګړه ویني، په همدې جګړې کې به وژل کیږي. که چیرې دواړه اړخونه افغانان پر بهرنیانو همدغه پلمه چې جګړه روانه ده ودروي، سوله راتلونکې ده. دوی دې لومړی اوربند وکړي، سوله دې وکړي، مرکز دې وټاکي چې پر بهرنیانو باندې دغه پلمه بنده سي چې په افغانستان کې نور جګړه نسته، امن دی، ثبات دی، سوله ده. کله چې دلته دا شان راسي، امن و ثبات و سوله راسي، بهرنیان په کومو سترګو پاتېږي؟ هغوی خپلو ملتونو ته څنګه دا شی واضح کوي چې زموږ حضور په افغانستان کې څه معنی لري؟ موږ ولې پاتې یو؟ کومی غوښتنې زموږ هغې پاتې دي چې دلته موږ په افغانستان کې پاتې سو؟ یعنی که دلته جګړه روانه وي، د امریکایانو حضور به وي، د بهرنیانو حضور به وي، همدلته به دوی اوسېږي، ځکه د دوی بهانه ورځ له بلې غټېږي، جګړه به نوره ځواکمنه کېږي، جګړه به نوره پړسېږي. همدا ولس کولی سي چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
وطندو صاحب، تاسو د امریکایانو د حضور خبره وکړه. د په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې به په دې برخه کې راواخلو چې د سولې په برخه کې دوی څه وړاندیزونه لري.
خب من خوشبین هستم، خوشبین با احتیاط، با نگرانی، و دو نتیجه داره. از یک طرف کوشش ها برای صلح دوام باید بکنه. قدم های حکومت افغانستان گرفته قدم های مثبت بوده و هست. در عین زمان برای جنگ هم تیاری لازم است که اگر چانس دیگه هست که صلح در آینده نزدیک به دست نیاید، از او خود برای جنگ دوامدار هم آمادگی لازم است. این دو چیز ضد نقیض یک دیگه نیستن، میتونن ممد یک دیگه باشن. آمادگی برای جنگ و فشار بیشتر بالای پاکستان ممد صلح شده میتونه، و از او خاطر من طرفدار هر دو قدم در عین زمان هستم. اما من هم نظر به یک سال دو سال گذشته خوشبینتر هستم که یک چانس ممکن برای آتش بس دوامدار و صلح در ماهای آینده به دست بیاید، و برزو هم افغانستان و هم امریکا باید آمادگی بگیره.
بله وطن دوست خلیل زاد وای چې د سولې هڅم باید وشي خو جګړې ته هم باید تیاری ولرو. څنګه تاسو هم په دې باور یاست چې جګړه هم پکار ده او کنه سولې ته دومره خوشبینه یاست چې افغانان به اخر سولې ته پخپله ورسي؟
نه زه د دې خبرې سخت مخالف یم. کله چې دی د جګړې پر چمتووالي خبره کوي دا معنی لري چې دوی د سولې مخالفت کوي. کله چې موږ د سولې خبره کوو، کله چې موږ د روغې جوړې خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ دواړه خونه سره کښېنوو. موږ دواړه خونه سره کښېنوو، هغوی د خپلې غوښتنې سره مطرح کړي کومې غوښتنې لري. دلته که موږ د جګړې پر چمتووالي خبره کوو، دا معنی لري چې موږ د جګړې پر سختوالي خبره کوو. دا معنی لري چې موږ پر دې خبره کوو چې نور سوله ناممکنه ده، ناشونې ده، سوله نسي راتللی. که موږ سوله غواړو، باید د جګړې هیڅ خبره ونه کړو. د جګړې د چمتووالي په اړه باید موږ وای پر ځای باید وطن دوست چې اوربند وسي، اوربند وسي، سوله دې وسي،
وطن دوست اوبخشي د سولې په برخه کې. فعلا د افغانستان ولسمشر تاسو ته وویل چې اوربند تمدیدو تر یو کال پورې هم حاضر یو او د سولې خبرو لپاره هر چیرته حاضر یو، لیکن تر اوسه پورې د طالبانو مشرانو دغه څراغ شین څراغ نه دی بل کړی چې دې ته هیله پیدا شي چې په افغانستان کې د سولې په خواړه
موږ ورته په تمه یو، د دوی غبرګون ته په تمه یو، د دوی مثبت جواب ته په تمه یو. دا چې دوی تل ادعا کوي چې موږ د افغان ولس لپاره قرباني ورکوو، موږ د افغانانو لپاره جنګیږو، موږ د دغه ټبر خواخوږی یو، دوی د خپله خواخوږي په ثبوت ورسوي، د اوربند جواب دې په اوربند ورکړي. دلته دوه جهاتونه دي، افغان حکومت دی، طالبان دي. دواړه ادعا کوي چې موږ ولس یو، د ولس لپاره راڅېدلی یو. افغان دولت ځان ثابت کوي چې دا دې زه د ولس لپاره اوربند کوم، زه نه غواړم چې ولس ته مرګ ژوبله واوړي. طالبان هم همدغه مثبت جواب ته مثبت جواب ورکړي.
بله قلاتوال صاحب، شما چه فکر میکنین؟ خلیلزاد صاحب هم شنیدین، وطن دوست صاحب هم شنیدین. منتها هر کس وظیفه خود اداره دولت هم مجبور مکلف است که امنیت بگیره و امکانات خود ببینه. نظر شما رو در مورد بگیریم.
بسیار ما به نظر دوستا بسیار به احترام دارم، اما با نظر یک نظر این نیست که وظیفه دولت هم تامین امنیت زندگی آرام و مرفه را باید تامین بکنه. درست حکومت صلح را قبول کرد و همو خوشبینی هایی که مردم داشت یا امیدوار بود، بالاخره از خلاف توقع مردم همی به خاطر یک صلح دائمی حکومت همو دروازه خود بروی مخالفین باز ماند و گفت که بر هر مکان هر جایی را که تعیین میکنه ما میریم رو برو میشینیم. ولی یک ناامیدی که اگر بگویم که یک ناامیدی برش بگویم که از طرف مخالفین یا از طرف طالبان که برای ما تقریبا امی موقعی بسیار خوب بود که سه روز اوربند شد، هم مگی اگر طالب بود، اگر دولت بود، هر مردم بود، با در یک گلم با هم شیشتن، چای خوردن، نان خوردن، امو فضای صمیمیت و برادری بود. اینه می با فکر کنم که بهترین موقع بود. ولی ما باید بعضی وقت حکومت هم به شما بهتر معلوم است که باید برنامه‌ای خود داشته باشه به خاطر تامین امنیت مردم. اگر ما خوش باور به این باید باشیم که امیدوار باید باشیم ولی خوش باور نباید، یعنی تفکیق بچا امیدوار باید به این باید باشیم که اگر صلح باید میاد ولی خوش باور باید به این نشیم که ما باید برازا امی صلح هر تمدید کردیم، یعنی حال صلح است و مخالفین یا طالبان باید به این معنا که جنگ بکنه، اینجا اردوی ما شهید شوه، عسکری ما شهید شوه، هموطن ما شهید شوه. ولی در امیدوار باید باشیم نه خوشبین. در این داستان من فکر کنم که اگر طالبان اینمیال بهترین موقعی که بین به می اوربندی را که از طرف دولت هر شرط و شرایط ما فکر کنم که با گفتگو حل میشه، یعنی این موقعی بهتر است که یا مو آزادی خود هم یا
تشکر. بله قلاتوال صاحب محترم تشکر، بازم فرصت برتان میایه. حال نوبت شنوندای محترم ماست، ببینیم که شنوندای ما بله. چه فکر میکنن.
بله حقانی صاحب نظر بم روست بیا.
بله حقانی صاحب پسانتر باز شما نظرتون بگین، هم سوالا رو یادداشت بکنین و قابل یادآور است که البته اگر دولت قوی نباشه، اگر صلح هم شه و امنیت خود طالبان هم باید گارانتی بکنه، بازی که قدرت نداشته باشه صلح چطور تضمین بکنه، این چیزا هم باید در نظر گرفته شوه. حال یک اعلانک کوتاه باز نوبت شما.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-203-541 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
آزادی سپوکی پروگرام دی ده پروگرام موضوع مو په افغانستان کې سوله او د سولې لپاره هڅې او د اوربن لپاره هڅې. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ.
بله سلامونه احترامات شي برتر تاسو او درنو میلمنو ته. او د اقانی صاحب نه مدا پښتنه لکه مخکې چې اشاره وکړه دی هغه ته کنه دی ودې دی جنگ ته سولې ته د کفارو سره بیتنه بیل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیتنه هغه چاته دا خواشم ته نو کې چاته د غنوم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه نشي د حضرت عبدالله بن چی هغه ورته او خو دل شي نه دی د غنم تیر شو. آیا که دوی په دې خپل ایمان کې دومره قوی دي چې دوی په وخت د مبارکۍ ټوکلو بیا هم دوی ټوپکله دوی خارجان باندې کې او خپل ورور ته مؤمن ورور ته نیسی دا دا دوی په ایمان کې ځایوالی نه کوي.
بله مننه. بل اوریدونکو ته به مخ کوه زریب سپوک پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، میهمانان شما را سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که صلح یک ضرورت مبرم اساسی بر هر جامعه است، ولی در صلح وظایف حکومت هاست که باید تامین امنیت بر اتباع خود داشته باشه و عدم تامین امنیت از ضعف حکومت هاست. امروز که که بر اتباع خود تامین امنیت بکنه را نداره، مطابق به ماده قانون اساسی افغانستان است، حتی با او سوگند هم یاد کردن. به عقیده من این صلحی که در افغانستان به شکل نمایشی شد، چون در گذشته هم که ما متوجه هستیم قضایای افغانستان از دیدگاه های حکومت ها مثل امریکا و مثل پاکستان و مثل ایران و مثل حکومت ها نیست، بلکه دستگاه های استخباراتی از یا وظایف خود را دارن که در قبال هم و اهدافشان کار میکنن. در اینجا یک مانوری از اجرا شد در شهر کابل، مانور ISI بود که توانسته بود که مدارس دینی ده که در افغانستان ایجاد کرده از اینا توانست به شکل یک شور در بین مردم افغانستان این را نشان بده. به عقیده من دهان چرا که در مورد صلح این آقای نیکلسون بعد از اینکه جلسه در مورد ناتو شد، صلح را از زبان جنرالای ارشد ناتو ما بیاد داریم، اونا یاد کردن که صلح را بکنین. همچنان که طالب از سال 1994 ایجاد شده تا حال 1918 امکان داره که وظایفشان در قبال خواسته های امریکا تا حدی تکمیل شده باشه و میتوانن طالب به شکل یک گروه سیاسی در بیای یک گروهش و بقیه از اینا را،
یعنی تاسو اختری صاحب امیدوار هستی که صلح وشی؟ یعنی تاسو فکر کوی که صلح کیدیش؟
ما به صلح ایتور امیدوار هستیم که ملت توش نشده و همچنان صلحی را که ما میخواهیم همیشه در صلح در گذشته ها کشورهای دیگه که جنگ ها را پای هم دیدن در صلح تامین عدالت از و همچنان اسلام. امی جناب آقای حقانی صاحب باید امیر بگن میگه و بسم الله الرحمن الرحیم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. آیا با این رقمی که صلحی که ما دان خود شیرین میکنیم این واقعا عدالت ما تامین کرده میتونیم؟ بله. دعوای عقل عبدی ما را کیا است باید ادعا بکنیم؟
بله البته اوس خو لری مرحله کیو
رفته اینا را کی غرامات چه بپردازه؟ تشکر.
بل اوریدون که مخه کو اثر بصفوک پروگرام دی.
بله
خپل سلامونه تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدو پته وړاندې کوم. نه لا حقانینو پښتنه دا ده چې ته وای چې د امریکایانو دلته جګړه په افغانستان کې دا کوم د غم لري کوم دلیل نس جوړېدای چې له دوی سره جګړه وشي؟
داسې نه دی ویلې وبخشه حقانی کله د سویل سي حقانی صاحب کله د سویل سي له امریکایانو سره جګړه روا ده یا نه ده روا؟ بله
خیر قطع شد
صدا، تلفون قطع شد.
یک شنوانده دیگه
یو بل اوریدون که را اخلو از ریب سپوک پروگرام ده. بله
هلو
تاس پلین که است مهربانی اوکی
پلین که هم
مهربانی اوکی.
بله تلفون تا
بله بل اوریدون کتاب مخه
تلفون قطع شد.
بله بل اوریدون کتاب مخه کو از ریب سپوک پروگرام ده.
بله بفرمایید
تاس پلین که است مهربانی اوکی.
خیر باشه تلفون. و علیکم السلام.
چی ورته تا سلام او نظر سلام او قدرمن منوال سلام او نه کی له باندې کوم
مننه مهرباني انتظار استاد خبرود. د دوی شخ هم ناوریدل کی چې ملمنو ته به مخه کړو نظر.
بله حقانی صاحب محترم، اگر بسیار کوتاه کوتاه جواب بدین، بعضی تعداد سوالا به شما راجع بود و بر ازی که به مهمانای دیگه هم فرصت بانه. حقانی صاحب محترم،
زه یو ځل بیا وایم چې طالبان یو ډله ده. کچیر ته حکومت دا داوا کوي، حکومت ته وایم چې دا داوا دی باطله ده. او کچیر ته د حکومت لړپوړي چارواکي دا داوا کوي، زه په ثبوت ورته رسوم او زه چلنج ورکوم ورته چې زه یو ډله ورته ثابتوم. ځکه ټول افغانستان او ټول ملت دا ولیدل چې طالبان په یوه خوله وو. د اختر په ورځو کې هیچ چا جنگ ونه کړه، کدی حقانی شبکه ده، کدی سیف الرحمن منصور ډله ده، او کدی القاعده ډله ده. دوی ټول په یوه ډله، په یوه میز، په یوه قانون او په یوه خبره باندې خبره کوي. یو ورور، یک برادر مامی سوال کرد که آیا ضعف ایمان بر آنها متوجه نمیشد؟ ما هم در همین اساس بر همین چیز گپ میزنیم که کسانی که حکم قرآن را قبول نمی کند، حکم حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم را قبول نمی کند، شریعت را قبول نمی کند، ای با واقعیت و ای واضح و روشن است که آنها ضعف ایمان دارد. در ای هیچ شکی نیست که آنها به شریعت لبیک نبوگوید. یک برادر دیگه ما گفت که حق دعوی حق العبدی، ببینین دعوی حق العبدی را ما دیدیم در این سه روز آتش بس، تاجک، پشتون، ازبک، هزاره، ایماق، پشهی، همه ایشان در یک جا نشسته بودند، ولیکن هیچ پشتونی بر سر تاجک تفنگ بالا نکرد که ما طالب هستم و تو تاجک هستی، در حکومت هستی. این بود تامین امنیت از طرف دولت و هیچ نظامی دولت علیه آنها تفنگ بالا نکرد. این ابتکار دولت بود. این را باید ما بگویم که اگه ابتکار درست را انجام دادن، بلکه آن برادرایی که در اردو و در پلیس و در امنیت بودن، تاجک بودن، ازبک بودن، پشتون و ایماق بودن، آنها با طالبا یک جا تصویر میگرفتن، آنها دو میکردن، هرگز این چیزی نبود. تامین امنیت، ببینیم که خداوند متعال گفته و صلح و خیر، که خیر کلام الهی هست که او تمام کائنات را هست کرده و انتهایش هم تعیین نکرده که تا کدام جای خیر است. ببینید ما خیرش را دیگه دیدیم که چقدر خیری بزرگی بود. به همی اساس کسایی که در داخل نظام هستند و میخوان که صلح را یک ابزار استعمال بکند و در بین افغان ها یک چیز دیگر پیش بیارند، از این دست بگیرند. تامین امنیت در صلح است. خداوند متعال در روز در مکه مکرمه که وقت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه، میگه کان آمنه، خدای این شهر را امن کنی، امن قیامت همه چیز یک جا میشد. برادر دیگه ما که سوال کرد که ما از حقانی صاحب سوال میکنیم که جنگ علیه امریکایی ها، ما ز حقم ارونو تشیغی در ازاده راژیو لسپونه زمونگ برنامه اوری، زور تا ده خدای روی شفه کومه چه تاسی اول دا خپل مفکوره درسته که لگ ده خدای جل جلالو پا دین روان شه او بیا پا خلکو بانی اعتراضو که. زما خبره ده امریکایانو خبر نوا، زما خبره ده افغان حکومت، ده افغانستان، ده ولس او ده حق طالبانو چه آغا وجلکیگی و افغانان دی پا جگره که قربانی کیگی. منگا پا مخکنه برنامه که ارتویلی چه آغا شهیدان کیگی، نو ته خو په دې باندې هم پوه شه که د عقل وي، منطق دی وي، کتاب دی ویلی. والله لازم زه قسم خورم د دې رسنۍ له لارې چې دې خلکو کتاب نه دی ویلی. که چېرته دوی کتاب ویلی، دوی په منطق باندې پوهیږي. دا هغه خلک دي چې د استخباراتو له خوا نه پچکاري شوي دي په افغانستان کې. دوی د جګړې اوږدول غواړي، دوی غواړي چې افغانان په اور کې وسوځيږي. لیکن هغه مشران چې دي، څوک چې په قطر کې پراته دي، څوک چې په پاکستان کې په اساسي ځایونو کې پراته دي، دا ټول ملت اوري. زه په دعوه کوم چې د پاکستان په پېښور کې په بوټ کې بسته یوه کالونۍ دوی ته ورکړې ده، یوه کالونۍ بسته، او هر یو مشر ته یې درې درې بسپې ځمکې ورکړې. زه دعوه کوم، دعوه، مکمل مصارف یې ورته ورکړي، هلته یې بلډنګونه ورته جوړ کړي. زه دعوه کوم، ای ملته، په تاسې غږ کوم، ای مشرانو، د طالبانو، په تاسې غږ کوم چې اتق الله، له خدای نه وډار شئ. د دې ملت ځورېدل، کړېدل، د دې ملت بدبختۍ پرېږدئ. راځئ د اوربند ته لبیک ووایئ
اوربن کې د ټولو خیر ده، په صلح کې د ټولو خیر.
بله مننه حقانی صاحب، همدا د اوربن مسله ده. البته د خبرونې کم وخت پاته ده نظر صاحب، حکومت اوربن تبدید کړی، طالبانو رد کړی، د سولې ولسی حرکت کابل ته رسیدلی او ګڼو دینی عالمانو هم روانونه په کابل کې پر طالبانو شغ وکړ چې اوربن تمدید کړي، لیکن تر اوسه پورې طالبانو دې ته لبیک نه دی ویلی او د وطن دوست صاحب ستاسو غوښتن هم سبا پای ته رسیږي. له دې وروسته به په دې باندې خبرې وکړو د دې خپرونې په پاتې څو دقیقو کې. فرضیه ده طالبانو اوربن تمدید نه کړ، باید څه وشي؟ وطن دوست صاحب تاسو خو مخکې دا وویل چې د ځینو سفارتونو مخې ته به پرله ته ووهئ، له هغه پرته آیا دا ممکنه ده چې ولس په بیلابیلو سیمو کې په خپله راپورته سي او په حکومت او طالبانو باندې فشار راولي چې اوربن تمدید کړي؟ آیا دا توان په ولس کې ویني؟
پښتنه ممات راجه ده شغله شي؟
بله مهرباني.
ښه، لومړی دا خبره و چې ما مخکې ویل طالب ځان ولس معرفي کوي او د ولس خواخوږي معرفي کوي، موږ دته په تمه یو چې دی به موږ ته مثبت جواب وایي. بل دا چې اوربن سوی دی، اوربن معنا دا چې باید دواړه لورې یو پر بل برید ونه کړي او په دې ځای کې انسانان ونه وژل سي. د یوې سروې له مخې هره ورځ اویا تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیان په کښې حساب نه دي. دا چې ملکیان حساب کړل سي شمېر به یې سلو ته واوړي. دا چې یوه میاشت اوربن طالبان اعلان کړي، یعنی په هره ورځ کې به موږ سل کسان وژل سوي ونه وینو، همداراز د دوه سلو کسانو کورنۍ به د غم پر ټغر نه وي.
او دا تاسو د طالبانو تلفات یاد نه کړل؟ تاسو د طالبانو تلفات یاد نه کړل؟
طالبانو تلفات خو لا پر لویه لار پرېږده، یوازې دغه دوې برخې شیمه. که په ټولیزه توګه ورته وګورو، په روانه جګړه کې افغان ټبر درې قرباني ورکوي، یعنی درې ځایه قرباني کېږي. افغان طالب د همدې ولس دی، په همدې ولس کې مور خور و مېرمن ده. افغان سرتېری د همدې ولس جوړ دی، په همدې ولس کې خواخوږي او کورنۍ و خپلوان دي. همداراز د ولس په منځ کې چې کومې پېښې کېږي، ځانمرګې کېږي، د سړک غاړې میندې یا هوایي برید پر کېږي، هم همدا کیسه ده. زه وایم دا چې په قرآن شریف کې ټینګار سوی دی چې د یوه انسان وژنه بغیر له حقه داسې معنا لري لکه ټول انسانیت یا بشریت چې وژلی وي، او د یوه انسان یا د یوه نفس ژغورنه په دې معنا ده چې لکه ټول بشریت چې ژغورلی وي. دا بښنی چې په دغو ورځو کې څو زره بشریتونه موږ ژغورلی وي. دا بښنی چې په قرآن کې یادونه سوې ده چې صلح خیر ده، چې د همدغه خیر لپاره موږ لستوڼې راپورته کړو، پیسې راپورته کړو، حرکت پسې وکړو. دا بښنی موږ پر د سولې ولسی حرکت او افغان ټبر افغان ولس پر طالبانو باندې غږ کوي چې لکه څنګه چې افغان حکومت یوه میاشت اوربند اعلان کړی دی، دوی دې هم د خدای لپاره، د قرآن لپاره، د همدې ولس لپاره، د همدې کونډیانو او یتیمانو لپاره، د همدغو کسانو په خاطر اوربند اعلان کړي. وګورو په دې درې ورځې موږ د ژوند احساس وکړ.
بله وطن دوست صاحب، دغه اوس چې تاسو دا خبرې کوئ، هیله کوو که چېرته د طالبانو مشران د ازادي راډیو دغه پروګرام اوري، دوی کولی شي چې پاتې په څو دقیقو کې ازادي راډیو ته زنګ ووهي او ستاسو دغه غوښتنې ته ځواب ووایي. د دوی نظر به هم له نورو اوریدونکو سره شریک کو که چېرته دوی دا نظر لري.
بله خب قلاتوال صاحب محترم، یک موضوع جدی دیگه هم هست که رئیس جمهور به زبان آورده بیانای خود، اویست که اگر صلح شوه گفت ما بهتر میتونیم دست به دست هم بتیم و به خشکسالی که در پیش روی است امسال در تمام افغانستان یک مشکل عمده است و به مردم بیچاره دیگرها رسیدگی بهتر شوه، از یک طرف بودجه امکان داره کمک شوه. امی موضوع هم در نظر گرفته اساسا گپایتان جنبندی کنین خوش میشیم.
نظر سی بسیار تشکر. خزان سی بسیار یک موضوع خوب را اشاره داشتن. ببینید فرض کنیم خدا نخواسته اگر طالبان هم امی اوربن درد بکنه، یک امیدی که ملت برشان داشت، مردم برشان داره، امیر کم همکارا دوستا پیشتر برشان اشاره داشت، وطن دوست و خانی سوید که بلی از خدا به خاطر امی مردم در دیده ایتان که مردم بسیار درد دیده، امی امید مردم ناامید نسازین. جنگ رای حل نیست، هیچ وقت جنگ به سوی هیچ گروپی نیست، نه به سوی حکومت است، نه به فایده ای طالبا. ولی من یک چیز ما برات میگم، اگر خدا نخواسته باز هم جواب رد بده، ما یک چیز میگیم که بالاخره مردم باید بخیزه، مردم باید بخیزه که گفتیم که زور مردم زور خداست. ما شی به قدر چی ولستی باید رفت شی او ولستی باید مستقیم مداخله وکی چی ولست زور دخدای زور نو ولست پتنگ بید در دوار ممکنه نده چیز دا یو دلیل دی وړاندې چې دغه لپاره دی هر څه لپاره مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې رئیس جمهور یادونه وکړه چې راځي خوبه په خبرو به سره کینو کومې نیمګړتیاوې چې حکومت کې دي هغه دې ورته وګوته کې کومې هیلې او خاصه چې د طالبان لري هغه ورته وایي حکومت به خپل وړاندیزونه ورته وایي یعنی مذاکرات خبرو افغانستان په فرهنګ کې جرګه دا یو ډیر اوږد تاریخ لري چې هر ممکنه موضوع چې حل کېدی نشي هغه په خبرو حل کېږي هغه په ناستو باندې حل کېږي زما هیلم د یو افغان په صفت د یو انسان په صفت د یو مسلمان په صفت د دوی نه دا وي چې دوی دغه افغانانو هیله هیڅ وخت نه ناامید کوي اوس افغانان هیله من شوي دي خوشبختانه چې حکومت هم ورته دی آماده دی چې بالاخره جنګ حل لاره نه ده او هیڅ وخت په جنګ کې دی هیڅ چا ګټه پکې نه وي ولې بیا په تنکي یو خاص د ټول د ولسته خاص قوم کې دا دلې هم خدای مکړه طالبانو جواب منفي وو باید ولسته خپل خبرګون وښيي
خلاتوال سه محترم یو چا څنګه هله دی وای چې زه د طالبانو په استازي توپ خبرې کوم د دې خبرې بم واورو چې وطن دوست سپته څه جواب لري او پلانډو چې د پروګرام وخت کم دی بله مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است بله تاسو پلان کې است علیکم السلام مهرباني وکړئ
زینت الله ظاهر مجاهد ما لمدان ولا ګل څخه تاسو سره پاډی کاږي
تاسو په لاندو لسن خپل نظر وایسي وطن دوست وای چې طالبان باید وربن تمدید کړي تاسو د طالبانو په استازي توپ دې تاسو جواب لري
موږ خو د طالبانو په استازي توپ جواب لرو اول الله
بله تاسو ژغ ورک سو وبښي
دا پاډی ولانځ کوم
او بښي تاسو ټلیفون قطر بس دا ټلیفون قطع شو بس وطن دوست په دې هیله چې تر سبا پورې د طالبانو مشران ستاسو د اوربن جواب ته مثبت جواب درکړي لکه څنګه چې تاسو تشریح کړئ چې د ورځې ګڼ افغانان پلس کون افغانان وژل کیږي البته د افغانستان جمهور رئیس چې کله ستاسو سره خبرې کولې ستاسو له استازو سره ویل چې بس چې نور د ورځې 300 جنازې افغانان وګوري نظر سره
خب وخت برنامه ما به پایان رسید با امید یک صلح با امید امی که آرزوهای مردم برآورده شه برنامه را به پایان میرسانیم از آقای محترم بسم الله وطن دوست که سخنگوی کاروان صلح هستند بسیار تشکری میکنیم برشان آرزوی موفقیت بیشتر میکنیم مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل از شما یک جان تشکر محترم آقای ننگیالای قلادوال که سابق موین بررسی سرعداد وزاد بودن از اونا هم تشکری میکنی بله یک تلفون دیگه بله وطن دوست بفرمایید
پروستی کې پیغام درم لمړی پیغام دی چې نور وخت رسیدلې چې ولس پاتون وکړي ولس ترافات سي د غیروانی جګړې ته همدا ولس حل پیدا کولای سي بل غشتنه می له بهرنی ځواکونو څخه دا چې لطفاً نور د غړندې بمباری نه کوي چې د یو طالب لپاره په سلګونو ملکان شهیدان وي پر جنازو باندې بریدونه کوي پر ملکی کسانو بریدونه کوي یا پر ودونه باندې بریدونه کوي همدارز می پر طالبانو ژغ دي چې لطفاً په ګڼمیشت سیمو کې ځلمرګ نه کوي چې د دوو کسانو لپاره په سلګون افغانان د غم پر جګړه چنوي لطفاً دوی د جګړې اصول مرات کی د جګړې کرشه دي نه ماتوي لطفاً پر دوی دواړو دغه ژغ دي چې دغه کارونه نور نه کوي
وطن دوست په دې هیله چې بيخي د جګړې اصول لمن زولاړ شي سوله شي آرامي شي او دایمي ورمن په افغانستان کې ټینګ شي نظر سره خبرونه براتول کړو
بسیار تشکر از تمام میهمانای محترم و همچنان از همکارای تکنیکی ما میر احمد صافی آقای شمشاد زدران وایس کاکر و میرویس و آقای وایس کاکر فکر میکنم از نام تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
ژوند دلوی خدای دستر قدرت نامده شفاعت یا هزار شکنا آئے زبا ٹپاتا یا هزار شکنا